کار غ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنای په دې هیله چې ورځ په خوښۍ پیل کړئ. پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس د خبرونو لنډیز اورول کیږي. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وای دوی په دې باب کوم اندېښنه نه لري چې ولې تر اوسه پورې طالبانو د افغانستان د حکومت د سولې پیشنهاد ته مثبت جواب نه دی ویلی. د امریکا د بندنیو چارو وزارت وایي چې په امریکا کې د پاکستان په ډیپلوماټانو د سفر کم بندیز نه دی لګېدلی. او په لبنان کې د روسیې سفیر وایي هر هغه توغندی چې په سوریې وار شي روسي قواوې به هغه شنډ کړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری میادون وایي دا چې طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت جواب نه دی ویلی، دوی یې په اړه کوم اندېښنه نه لري. د اروپایي ټولنې سفیر وایي تر دې دمه د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو چپ پاتې کېدل د یو مثبت تحرک د پیل معنی ورکوي. هغه وایي اروپایي ټولنه هڅه کوي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د بیلو بیلو ډلو ترمنځ د تفاهم زمینه برابره شي، سو د ستونزو حل ته معقول لار پیدا شي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت وایي چې په امریکا کې د پاکستان په ډیپلوماټانو باندې د سفر هیڅ قسم بندیز نشته دی. د پاکستان او د هند په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې د امریکا حکومت د پاکستان مقاماتو ته اطلاع ورکړي چې په واشنگتن کې د پاکستان د سفارت او د قونسلګری ډیپلوماټان به بې له اجازې له خپلو دفترونو نه 30 کیلومتره لرې سفر نشي کولی. او په دغو رپورټونو کې دا هم ویل شوي وو چې په امریکا کې د پاکستان په ډیپلوماټانو د سفر دغه محدودیتونه به د مې په میاشت کې شروع شي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت مقاماتو امریکا غږ ته ویلي دي چې په امریکا کې د پاکستان په ډیپلوماټانو د سفر هیڅ قسم محدودیتونه نه دي لګیدلي. د پاکستان سفارت هم د سې شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې هغوی ته د سفر د محدودیتونو په باب کوم اطلاع نه ده ورکړل شوې. په لبنان کې د روسیې د سفیر د هغو خبرونو وروسته چې ویلي وو روسي قواوې به د امریکا د هر هغه توغندی شنډ کړي چې په سوریې وار شي، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل چې روسیې تیاره شاید ځکه چې توغندي در روان دي. هغه دا هم ویلي دي چې روسیه باید د هغو خونخوارو وحشیانو تر څنګ ونه درېږي چې خپل ملک په ګاز خلک په ګاز وژني او خوند ترې اخلي. روسیه وایي چې امریکا باید په سوریه کې ټورستان پناه کړي، نه په سوریه کې قانوني حکومت. د روسیې د جمهور ریاست د مقام نتاق دیمیتری بیسکوف دا هم ویلي دي چې په سوریه کې ټول داخلي خواهی باید داسې عمل وکړي چې هغه سیمه لا پسې بې ثباته کړي. د روسیې نظامی مقاماتو ویلي دي چې خپل عسکر به د دوما په ښار کې ځای په ځای کړي. دا هغه ښار دی چې داسې شک کیږي چې هلته د کیمیاوي وسلو په حمله کې 30 تنه مړه شوي دي. د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې روسیې د امریکا د هغه پلان مسوده رد کړې ده، ویټو کړې ده چې په هغې کې د دې غوښتنه شوې وه چې یو هیئت دې وټاکل شي چې هلته په سوریه کې د دغې پیښې په باب تحقیقات وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو وایي چې اسرائیل به هیڅکله هم ایران ته اجازه ورنه کړي چې د سوریه په داخل کې نظامی حضور پیدا کاندي. هغه دا خبره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د ښاغلي نتانیاهو دفتر په دې باب ډیر معلومات نه دي خپاره کړي، مګر د کرملین په یوې بیانیې کې ویل شوي چې ښاغلي پوتین په دغو ټلیفوني خبرو کې د سوریه په حاکمیت ټینګار کړی دی او هم ویلي دي چې اسرائیل باید داسې یو اقدام ونه کړي چې هغه د سوریه امنیت ته خطر پیدا کړي. د امریکا د استازو د مجلس رئیس پال راین به د نومبر په میاشت کې بیا ځان کاندید نه کړي. او دې داسې سوالونه راپورته کړي دي چې ګوندې د امریکا جمهوري ګوند به د منځنۍ دورې په دغو انتخاباتو کې د استازو په مجلس کې خپل کنټرول د لاسه ورکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ نه واورېدل.
قدر من اوریدونکو خبرونه واوریدل پاموکې د روانه خبرونه لومړی رپورت ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وی چې د رای ورکونکو د نوم لیکنې لپاره وویشت ولایتونو ته حساس مواد رسولي او په راتلونکو دوه ورځو کې به دغه مواد پاتې ولایتونو ته هم ورسول شي. د دغه کمیسون د چارواکو په وینا د رای ورکونکو د راجستر کولو لپاره په لومړي پړاو کې 1000 کسان استخدام کړي او 2000 نور به په دوم پړاو کې استخدام کړي. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورت کې اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د رای ورکونکو د نوم لیکنې لپاره دغه کمیسون ټولو ولایتونو ته خپل غیر حساس مواد رسولي او دغه راس په 28 ولایتونو کې د رای ورکولو مرکزونو ته حساس مواد لیږدولې دي. د دغه کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمي امریکا غږ ته وویل چې پاتې وو ولایتونو ته به هم په راتلونکو دوه ورځو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې حساس مواد ورسول شي او له هغې وروسته به د رای ورکونکو د نوم لیکنې لړۍ پیل شي.
ورډیش ولایت وته رسیدلی دي او حساس مواد چې دي دا د نن موته چې د غلازه کی خبرې کوو ویش ولایت وته رسیدلی دي او د باقی مانده ولایت وته د اوس بلار کی دي. نو امیدواری زده چې سبا پنځشنبه تر مازیر اخیره پوری یا د جمعې سهار پوری د نور ولایت وته ورسی. غیر اساس مواد چې خو د قرطاسیه د اموزشی کتابونه دي، بعض لوازم چې د دفتر لپاره پکاريږي دغه شاین دي او حساس مواد کې هغه کتابونه دي چې دغه کې ثبت کیږي.
تاکل شوی چې د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسه د تابعیت تذکرو پر بنسټ په دوو پړاوونو کې ترسره شي. لومړی پړاو چې د ولایتونو په مرکزونو کې ترسره کیږي د روانه حمل میاشتې په 15مه پیل او د ثور په 22مه پای ته رسیږي او دویم پړاو چې د ثور په 22مه پیل او د جوزا په 23مه پای ته رسیږي په ترس کې به په ولسوالیو، کلیو او بانډو کې د ټاکنو په شرایطو برابر کسان ثبت او راجستر شي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د رای ورکونکو د راجستر کولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون 1000 کسان استخدام کړي او 22000 نور به په دویم پړاو کې استخدام کړي. اوس پوښتنه ده چې په دوو میاشتو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټولو رای ورکونکو د نومونو په ثبتولو بریالی شي. په دې اړه د ټاکنو د چارو سیړونکي جاندار سپینغر امریکا غږ آشنا ته وویل چې د تیرو تجربو پر بنسټ دغه پروسه لږ تر لږه یو کال وخت ته اړتیا لري.
په تیر وخت کې خو دوه حالت او یو به و چې سراسري ثبتنامو چې هغه 2004 کې یو ځل شوې د 2008 کې وشو او په نورو حالاتو کې هغه د اپډیټ پروسه وایي. نو دا خو د اپډیټ پروسه نه ده، دا خو باید ټول د سر نه نوملیکنه وشي. په داسې حالاتو کې د یو کال نه کمه موده کې ماته خو ناشونی ښکاري چې دا کار وشي، ځکه دا څو مرحلې لري او د ټولو مرحلو اکمالی ناممکنه دی چې په دوه میاشتو کې وشي. زه نه پوهېږم چې کمیسون دې ته څه تجویز لري چې دا ډاډ ورکولی شي.
ښاغلی سپینغر په افغانستان کې امنیتي ستونزو د ټاکنو د بهیر په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالي، په لویه کچه د ټاکنو له پروسې څخه د سیاسي ډلو د ملاتړ نشتوالي او د ټاکنو خپلواک کمیسون په ظرفیت کې ستونزو ته په اشاره وویل چې په شفافه توګه د راتلونکو ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د چمتووالي په برخه کې جدي اندېښنې شته دي. ښاغلی سپینغر اندېښنه وښوده چې ښایي په یوه سیمه کې خلک په پراخه کچه د نوم لیکنې مرکزونو ته لاسرسی ولري او په بله سیمه کې خلک له دغې پروسې څخه محروم پاتې شي. هغه د ټاکنو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې د ټولو واجدو شرایطو افغانانو لپاره د نوم لیکنې زمینه برابره کړي. د نوم لیکنې پروسې د ترسره کولو لپاره د ټاکنو کمیسون د افغانستان له کورنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې 10 میلیونو افغانانو ته تذکیري وویشي ترڅو د نوم لیکنې پر مهال د ټاکنو پر شرایطو برابر کسان له دغې پروسې څخه محروم پاتې نه شي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د سرطان میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي، خو د یو لړ امنیتي، بودیجوي او تخنیکي ستونزو له امله د دغو ټاکنو نیټه د میزان 28مې ته وځنډول شوه. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د آسیا پراختیایي بانک وایي چې په 2018 کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.5% ته رسیده چې د تیر کال په پرتله ډیر کموالی ښیي. نور حال په دې اړه له کابل د امریکا غږ د خبریالې لیمی نیازی په رپورټ کې اورئ.
د آسیا پراختیایي بانک په افغانستان کې د 2018 کال د اقتصادي ودې راپور له رسنیو سره شریک کړ. په دغه راپور کې راغلي چې تیر کال افغانستان 2.5% اقتصادي وده لرله چې د اوړم زیږدیز کال په پرتله 0.1% ډیروالی ښیي. د دغه بانک یو چارواکي ډیوډ ډانیل د چهارشنبه په ورځ وویل په افغانستان کې کړکېچن سیاسي او امنیتي وضعیت د دې لامل شوی دی چې په 2018 کال کې اقتصادي وده کې د پام وړ زیاتوالی رانشي. خاغلی ډانیل زیاته کړه وړاندوینه کیږي چې پر روانو دوو کلونو کې به د افغانستان اقتصادي وده په همدې کچه کې پاتې شي.
په 2018 کال کې اقتصادي وده 2.15% ته رسیده چې دا د 2014 کال په پرتله ډیر کم زیاتوالی ښیي او وړاندوینه کیږي چې په 2018 او 2019 کلونو کې هم اقتصادي وده 2.15% واوسي.
د آسیا پراختیایي بانک د وړاندوینو له مخې په اقتصاد او سوداګرۍ باندې د ناوړه امنیتي وضعیت اغیز، راتلونکو دوو کلونو کې د ټاکنو نامعلومې پایلې او وچکالی هغه لاملونه دي چې ښایي د افغانستان په اقتصادي ودې منفي اغیز وکړي. د آسیا پراختیایي بانک وایي په 2018 کال کې د خوراکي توکو د لوړې بیې له امله په می او جون میاشتو کې د پیسو د پړسوب یا انفلاسیون کچه 1.15% ته رسیده چې دا شمیر د دغه کال په وروستیو کې 3.1% ته راکوز شو. په افغانستان کې د آسیا پراختیایي بانک مشر ښاغلی سمیول ټومیوا وویل په زیربناوو او سیمه ییزه همکارۍ کې د افغانستان د مخکښ همکار په توګه به د آسیا پراختیایي بانک له افغان دولت سره یو ځای خپلو کارونو ته ادامه ورکوي چې د دغه بانک پروژې د بې وزلۍ په راکمولو کې اغیز ولري. ښاغلی ټومیوا وویل
دا راپور زموږ د کار ښه مثال دی چې په دې کې موږ د آسیایي هیوادونو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت ارزونه کړې ده او دا په آسیایي هیوادونو او افغانستان کې زموږ لپاره یو ښه لر لید کیدلی شي.
اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې حکومت د اقتصادي ودې لوړولو لپاره په افغانستان کې د پانګونې زمینه برابره کړي. افغان اقتصاد پوه شو ابراهیم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د دې ترڅنګ باید حکومت د فساد مخه ونیسي او په سمه توګه د پیسو مدیریت وکړي. هغه د اقتصادي ودې د لوړولو لپاره د بهرنیو مرستو پر سم مصرف هم ټینګار وکړ او ویل
ډېره اړینه ده چې موږ دغه نړیوالې مرستې خپله چې زموږ د انکشافي بودیجې په شکل کې مصرفېږي د دې د مصرف سلنه لوړه کړو. موږ تاسو شاهد یو چې تېر کال بعضې وزارتونه هم چې 40% خپل بودیجې مصرف کړې وه یا 30% تر 30% پورې مصرف کړو. په داسې حال کې چې افغانستان زیات اړتیا لري که چېرې دغه پیسې په صحیح ځای کې په بشپړ توګه مصرفېږي نو دا یو خواته زیربنا رامنځته کړي، بل خواته سړک پل پلچک جوړېږي او په عین حال کې دا په راتلونکي کې د اقتصادي پرمختګ لپاره لارې چارې برابر.
له دې مخکې نړیوال بانک وړاندوینه کړې وه چې د 2018 کال تر پایه به د افغانستان اقتصادي وده 2.6% ته ورسیږي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړو. متحده ایالات د سوریې په دوما ښار کې د مشکوک کیمیاوي وسلې د برید نه وروسته د اسد د رژیم په وړاندې د احتمالي پوځي اقدام په اړه د خپلو متحدینو سره سلا مشورې کوي. خو روسیې پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې ټول ښکیل اړخونه باید له اقدام نه ډډه وکړي، ځکه دا به په سیمه کې ناوړه وضعیت نور هم کړکېچن کړي. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د سفیر په ځواب کې چې ویلي دي روسي ځواکونه به په سوریې باندې هر ډول ویشتل شوي توغندي وولي، په ټویټر کې لیکلي روسیا چمتو شه ځکه توغندي به در روان وي. ولسمشر نن په یو ټویټ کې لیکلي د روسیې سره اړیکې تر بل هر وخت کړکېچنې شوې دي.
ته باید په ګازو د قاتل ځناور ملګرتیا ونه کړې چې خپل خلک وژني او ورنه خوند اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر پوتین ویان له امریکا وغوښتل چې په روسیې کې د توغندیو بریدونه نه کوي.
مونږ هیله لرو چې ټول اړخونه د داسې اقدام څخه ډډه وکړي چې پارونکی وي. داسې بریدونه ښایي په منځني ختیځ کې د نورو بې ثباتۍ سبب شي.
روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امریکا لخوا وړاندې شوی و او له مخې یې په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د برید د عاملینو د موندنې پلټنه کېدله.
دا به ښه وای که چیرې د امریکا د څېړنو وړاندیز منل شوی وای. جدي نښې نښانې شته چې د سوریې رژیم دا اقدام کړی وي. په هر حال زه د کیمیاوي وسلو کارول په کلکه غندم.
اوس چې د امنیت شورا نتیجې ته ونه رسېده، ولسمشر ټرمپ د فرانسې، برېټانیې او نورو متحدینو سره سلا مشورې پیل کړي او ژمنه کوي چې د سوریې رژیم ته به جدي ځواب ورکړي.
ولسمشر نن سهار د برټانی د صدر اعظم تریسا می سره خبرې وکړې. دواړو مشرانو انساني ژوند ته د ولسمشر اسد بی غوري وغندله او موافقه وکړه چې نور به د کیمیاوي وسلو استعمال ته اجازه ور نه کړي. همدارنګه ولسمشر ترامپ د امریکا د لوی وچې د هیوادونو په سرمشریزه کې چې راتلونکي جمعې په پیرو کې جوړیږي ګډون ونه کړي.
په ناټو کې د متحده ایالاتو استازي ویلي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د مقابلې لپاره ګډ پوځي اقدام یوازینی لار ده. کې بلی هټسن ویل چې د سوریې ترڅنګ ښایي د هغه هیواد د متحدینو په وړاندې هم اقدام وشي.
زه فکر کوم اوس په بېلابېلو لارو چارو باندې خبرې کېږي. هغه کسان چې په دې سلا مشورې کې شامل دي د مناسبه غبرګون په اړه پرېکړه کولی شي، خو داسې اقدام به نه وي چې پخوا تکرار شوی وي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د سوریې د حکومت په کیمیاوي تاسیساتو باندې د هوایي بمبارۍ پرېکړه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د فیسبوک اجرایوي رئیس د امریکا په کانګرس کې د خلکو د معلوماتو په ساتلو کې د فیسبوک د ناکامۍ په باب د سناتورانو پوښتنو ته ځواب وویل. د همدې موضوع نور جزئیات په رپورټ کې اورئ.
له تمه سره سم د کانګرس د غړو او د فیسبوک د مشر ترمنځ سخت سوال او ځواب وشو، خو مارک زوکربرګ هم د استجوابي غونډې لپاره په پوره چمتواله دغه خونې ته راغله.
که فیسبوک او نورې آنلاین کمپنۍ نه غواړي چې پر محرمیت تیری ختم کړي، نو موږ چې دلته په کانګرس کې دا کار به وکړو.
زوکربرګ په ځواب کې پر خپل ناغېړۍ اعتراف کوي.
We didn't take a broad enough view of our responsibility.
موک پر خپل مسؤلیتونو پراخ غور و نه کړ او دا یو لوی تیروتنه و. دا زما تیروتنه و او زه یې له عمله بخنه غواړم. ما فیسبوک پایل کړ، زه یې چلاوم او زه د هر هغه څه چې دلته پیښیږي مسؤول یم. د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو پر مهال د روسیا عوامل لخوا په فیسبوک کې د پروپاګاندا د خپرولو او د شرکتونو لخوا له 80 میلیون څخه د زیاتو فیسبوک کاروونکو د اطلاعاتو د راغونډولو او خرڅولو له امله زوکربرګ ډیر تر فشار لاندې ونیول شو. خدای په دې جریان کې آرام، معذور او صبور ښکارېدو او حتی کله کله شوخ طبیعتي هم کوله.
Would you be comfortable چې هغه هوټل نوم لمون سره شریک کړی چې تا پرون پکې شپه تیر کړه؟
No.
If you message د هغو کسانو نوم شریکوي چې په دې اونۍ کې د مسیج ورلګلې دی.
سناتور صاحب، زه به دا کار دلته په عام محضر کې ونه کړم.
زه فکر کوم چې ټوله کیسه هم دلته ده، ځکه چې ستا د محرمیت حق مطرح دی.
زاکربرګ ژمنه وکړه چې بدلون یقیني کوي. د ځینو سناتورانو په وینا راتلونکی اقدام باید روڼتیا او د محرمیت د ساتلو په برخه کې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو ډاډمنول وي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
په اجتماعي شبکو لکه فیسبوک د معلوماتو خپرول او خوندیتوب په اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د یو متخصص پرویز دوستیار سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو.
دوستیار صاحب، تاسو تم ستریم شوی ما یو لنډه پوښتنه کوم چې وخت کله کمی، تاسو د ټکنالوژۍ د یو متخصص په صفت باندې په ټولنیزو رسنیو خصوصا په فیسبوک پاڼه باندې د معلوماتو شریکولو کې د محرمیت او رسوایۍ پاړه باندې دا د مارک زکربرګ چې د فیسبوک اجرایی رئیس دی، د دې استدلال او ځوابونه څونه د قناعت وړ او څنګه ارزوي؟
لکه موږ تاسو چې پر پټونه کې ولیدل، مارک زکربرګ پرون ډیر د فشار لاندې وو و دا حتی د ټکنالوژي متخصص په صفت باندې اولین ځل وو چې دغه شیان ما خپله هم ولیدل و د ده بعضې جوابونه هیڅ قناعت کننده نه وو، ځکه د یو ټکنیکل نفر په صفت باندې زه وایم چې فیسبوک فقط ډیر چټک پرمختګ د خاطره و د نوې فیچرونو د اټکولو په پام کې وو و د سکیورټي یا د امنیت په بخش کې فیسبوک هیڅ کار نه دی کړی و دې ته د اوس فکر وشو چې یعنی دې کې باید ډیر کارونه کړای وای.
بله دا یو مهم ټکی تاسو یاد کو چې نوی اپ سي اضافه کول چې په صورت وده وکي فیسبوک یو بل اندېخنم په دې ټول بحث کې مطرح شوی دا چې هغه دا چې یو شخص مثلا خپل معلومات ډیر باجوره ته ټول شخصي معلومات شریکي او د سوي شي چې دا د شخص په ضد باندې کله استعمال شي یا حتی د دولتونو په ضد باندې استعمال شي دا تر ټولو جدي پوښتنه و تاسو په نظر باندې د افغانستان په څیر هیوادونه چې هلته په میلیونونو خلک په فیسبوک کار اون کې لري د افغانستان دولت یا خلک د دسه ستونزې د پیښېدو مخنیوي لپاره څه باید وکړي
آشنا صاحب محترم لکه څنګه چې مارک زپربرګ خپل وینا کې دا ویل چې په 2014 کال ورسمشري ز ټاکنو کې د روسي لاسوهنه وي و یا هم د هیلری کلینټن د شخصي ایمیلونو مسله و یا هم د وسنۍ د فرانسې ټاکنې نو دی غوښتل چې مونږ باید خپل دغه متخصصین تعداد زیات کړو چې د سکیورټي امنیت په بخش کې کار کوي ځکه چې را روان کال کې د انډیا برازیل مکسیکو پاکستان هنګری او داسې نور هیوادونو ټاکنې او ډېرې مهمې پیښې را روانې دي نو بیرته راشو د افغانستان بخش ته مونږ تاسو ته یا مونږ تاسو نو مطلب دا دی چې یعنی مدني ټولنې د ټکنالوژي بخش کې فعالین او رسانې او ته دا پکار دی او خپل دولت ته او انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت ته چې عامه پوهاوی وکړي او خلکو ته باید عامه پوهاوی وشي او د خلکو ټول افغانانو نه دا هیله ده چې کوشش دی وکړي خپل ټول معلومات دی ټویټر فیسبوک و یا هم نور ټولنیز شبکو ته بغیر د کم ضرورت نه پورته نکړي و یا هم ثرد پارټي کم اپس دي
bale دوسیار سه بریشه یو پښتنه داسې خامخمت رکیږي تاسو چون ټول ډلې ورڅو یادوي مثلا یو شخص خپل لکه زه فیسبوک لرم ټول شخصي معلومات مال ته شریک کړي دي او دا یو بل یعنی یو دریم شخص نه فیسبوک او نه زه یو دریم شخص دا اخلي غلط استعمالي یاد چا په زد استعمالي د دې اصلي مسول باید څوک وسی زه کده فیسبوک شرکت
نه دا باید د فیسبوک شرکت وسی زه کده فیسبوک شرکت کم وخت کې چې ثرد پارټي اپلیکیشن سره تړونونه لري نو هغه تړون یا پرایوسی رولز یا پالیسیز چې دی هغه ته باید زیر شي ځکه مونږ فیسبوک په دوه حساب باندې یو دغه اپلیکیشن وی چې مونږه کنټرولولای شو مونږ ورته اجازه ورکو چې زموږ پروفایل نوم او زموږ بازي اسناد چې دی اجازه ورته ورکو بازي ثرد پارټي سافټویر دی چې د ای پی آیز په ذریعہ باندې فیسبوک هغه سره تړون لري هغه مونږ تاسو اجازه ورکو کوم نو هغه
زموږ یعنی تاسو نظر داد دی متخصص په صفت د ټیکنالوژي چې اصلا مغه شرکت چې تاسو سره موافقه کړی چې تاسو ته پانه درکې هغه مسول دی نه اصلي شخص مننه کور ودان زه پیغام وخت کم دی ډیر مسلې جديده ډیر تشکر دوسیا ته کور ودان مننه مننه
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي
د پکتیکا د پوهنې ریاست وایي چې د خونځیو زده کوونکو ته د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړي او پر روان کال کې به دغه برخې ته ډیره پاملرنه وکړي. عبدالملک شفق پام دی اکله رپورټ را لګلې.
د پکتیکا د پوهنې ریاست مسولین وایي دوی د پولیو واکسین په اړه د دې ویلت ټولو ښوونځیو امیرینو ته رسمي مکتوبونه لیږلي چې د پولیو واکسین په اړه زده کوونکو ته عامه پوهاوی ورکړي. دوی تمه لري چې له دې لارې عامه پوهاوی آن د زده کوونکو تر کورونو ورسیږي. د دې ویلت پوهنې ریاست د صحي چارو کارکونکي سید شفیق الله هاشمی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د پولیو واکسین د عامه پوهاوي په برخه کې زیات کار کړی او په راتلونکي کې هم ژمن دي چې له عامې روغتیا ریاست سره ورته همکاریو ته دوام ورکړي.
هر امیرت مخبر ورکړي سترڅو په کلو او باندو کې مکاتبو کې شاګردان ته دا توصیه وشي چې په خپلو محلاتو کې خپل ماشومان که کشرانی کلویانې چې هغه کوم دي واکسیناسیون د تطبیق معیار برابرې هغه توصیه وشي ترڅو له واکسین څخه محروم نشي او په دائمي پله جوړ ناروغي باندې اخته نشي همیشه هم د دې سره کومک کړی.
هاشمی دا هم ویل چې ورسته لدی به په ښوونځیو کې د پولیو ضد واکسین اړوند پیغامونو د لیږلو ترڅنګ پلي کېدل هم له نږدې تعقیب کړي. د شرنی شار د علي بابا علي لیسی یو تن استاد شامیران عادل وایي په ټولګیو کې زده کوونکو ته د پولیو واکسین په اړه عامه پوهاوی ورکړي خو وایي چې دوی ته د پوهنې ریاست له لورې په دې اړه کوم خبر او پیغام نه دی ورکړل شوی او دا کار یې د خپل مسولیت له مخې ترسره کړی.
نو کرشتیا و یم د پوهنې ریاست ل اړه خو تر اوسه پرې ما ته کوم خبر نه در رسیدلی چې ما معلومات ترلاسه کړی وي، او ما خپل مسؤلیت یا خپل دغه اشتهار مو چلیدلی ده له راډیوګانو نه یا له بینرو نه یا له تلویزیونونو نه یا په د دې لاعلاج ناروغان مو چلیدلی دي، نو په خپله مو دا کار کړی ده.
بلخوا بیا د عامې روغتیا ریاست د پولیو د عاجل څانګې امیر محمد نور د دې لپاره د پوهنې ریاست څخه د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کوي چې دوی په ښوونځیو کې زیات شمیر زده کوونکي لري. محمد نور زیاته کړه د پوهنې ریاست زده کوونکي وهڅوي چې د کمپاین پر مهال په رضاکارانه ډول د دوی له ټیمونو سره کار وکړي.
د ټول ریاستونو نه خصوصا د معرف د ریاست نه په دې اړوند خواهش ده دوی په مکاتبو کې پوره لاسرسی لري چې د دوی مربوط دي، نو دوی کړی چې د مکاتبو د طریقه ټولو شاګردانو ته د واکسین په اړه معلومات ورکړي، او د دوی نه خواهش وکړه د شاګردان د واکسین په ورځو کې د واکسین والو سره کمک وکړه.
د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د پکتیکا په ګډون د زون په کچه د پولیو ضد کمپاین پیل شوی او تر اوسه په ښه توګه روان دی. د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 200,000 له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته به 2 ساسکي د پولیو ضد واکسین تطبیق شي.
تینزو کالو کم همرا ماشومان واکسین کئی. زه تاسو قمر گلیم.
ګرانو اوریدونکو، لومړی نیم ساعته سارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دغه خبرونه پیل کې او د دې په اړه تر بیا خدای
واړم چې بشر د سولې عمل قدر دم شي، واړم چې بشر د